په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د کندهار چارواکي وی له هغو زرګونو کورنوي سره مرستې شوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې دروونو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یوه غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دیارلس چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات تر سره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره را ایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وی دغه عملیات ځکه پلان سول چې د کشفی راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب مواصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب پنځو شاوخوا 2000 فارغان او مواصلان پرون پنځشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشی کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل سول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغزستان د یویشتو طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ سو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي. نوی اداره به د جنوري میاشتې پر شلمه لوړ وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنادو وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټه ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یوه مشره وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنجشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 88 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,09,000 زیات دی. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوې برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1980 کال راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوې برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. د خبرونې د سره موضوع، د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. خو سیمه ییز چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي هلته یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا 1,000 کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له دې ډلې شاوخوا 1,000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوي او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
لومړني معلومات دا پته کوي چې د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوند، ژړې، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو څخه د 1,000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي او همداراز د یادو ولسوالیو په داخل کې بیا تر 1,000 پورې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2,200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په 11 ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندوی مؤسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا دې کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ونډه ډیره مهمه ده. لبلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمې له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډیر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډیره اوږده شي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار چارواکي وایي له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې سوي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اورېدلی سي. په کونړ کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خصوصا په دې ولایت کې چې کلتوري دودونه حاکم دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له کبله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځانګړی ځای نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورېدلی سي.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راغی، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي خواښې مې وایي دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقید شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځل خو چې راغلم، یو ورځې را د شلو ورځو زوی سار کلی و، یو ځل هغه راغلی بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله بیا رانه بیا ایسار کړو بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوي چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه ته خلاصه شي، او چې بیا ته خلاصون کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلۍ یک بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
ولې هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغې ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجې شویستی.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړ ایستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړ.
په ځر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موک هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسی نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلې چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پانتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو کې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر وروسته دی. چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړل. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړل، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې د دا تصویرونه هغه شو په نخ باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسی ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځه ځي، مگر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي، او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ډیر نسی، او دا وزیر سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل سی دی او وزیر دی سترګې نه ځي پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی، او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي، او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې نه دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي، د الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د دبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوک اولین خط پر دبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري، او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسو مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نظری بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول، بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سالویخت کالا کیگی چه بخط که آخته ایمه خطات سالای ایمه خط او خطاته تو مونگ ده فرهنگ یا سیره ده مونگ کولایشو چه ده خط پوسته اخپل مرام و مقصد پل شخص ده انتقاله او پانده لحاظ خط مونگ پا فرهنگ که یا اساسی رول داری خط خود سو رقمه دی تقریبا اشپاک نوه خط معمول و لکه محقق رقا نسخه تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو پا نسخم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شمیدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لربی جبه سخه رغلی دی ده لیکنه پا برخه که هر کس کوشش کوی چی خیلی کولری مگر دیزینو کسانو لیکونه بی دوم را خراب بی چه لوستل سخت بی داکتر متوفی نوسی بی وای چه دی اکثر داکترانو لیکونه خراب بی دا چه ولی هغه بی پخپل زواب کری او هم براته وای چه دی خیلی در لودل لاملونه چی دی
دی داکترانو خط پا عمومی صورت سا دی دیره داکترانو خط دی لستل ورنه دا معموله دا زخوی لاملونه دا گرم چه دا رکسبان چه کلا پا فاکولته که درسونه وای مثلا زمان پا دوره که مونگ با دیر نوتونه لیکل او دا نوتونه بام دیر چطک لیکل نو پا چطک لیکنه که خط سام نرازی او بل دا چه رکسبان کتنزینو که پروختونونو که زیاد لیکنو سراسر و کار لدی لیکی مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نلدی بس کوشش که چه هر شای مخفف و لیکی او زری و لیکی بس هر رقمه چه و لیکه مغسی زری مغسی لیکی زما پا نظر یا خدا دا چه داغ لیکل هم پا دماغ یا پا مغس که یا مرکز لدی دیر دست کسانی چه دیر کلی لیکنه لدی یعنی لیکنه دستی لکه تبوای چه ماشینی لیکل سوی او زینی کسانی استعداد زیاد لدی خو لیکنه دیر گردی وردی لکه داکترانو خدا هم دا دماغ حق برخ پوری آره لدی چه آقا دی لیک مربوط ده یعنی دی چا دی لیک برخ چه پا دماغ که دیر پیاوری او دیر وده کردی اغوی کسانو لیکونه دیر خی او دا لماشوم توب نه پا ماشوم بنده چه کار وشی مثلا دی خطاتی هنر رو تعقیب کی کار وسره وشی دا دی لیک برخ پا دماغ که وده کی او نمو کی او لیک خرازی
داکتر یونسی خپل شخصی تجربه تا پیشاری سر اوائی
خپل از ما خط بیادونه بنده خو بیا هم کله چیز محصولم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه دوستل کیږي زه داس ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي زه چې ګورم اس په اکثرو درملو زنه پیګم مثلا دې چې زه درمل سره ماشنا يم مسلکی قسم يم خو زه په درمل نه پیګم بیا لنارونه د دوی درمل راغوړم چې کوم درمل درکړي زه درمل لمخ په هیګم چې دا کوم درمل دی په خاتون اکثرو زنه پیګم خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه په مراد سي او د لستلو وړي بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنه لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غونې چې ټایپی
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې لمشر سیډنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي
هنر جاج
پختنه داده چه مگوته از خوب شاعری یا هنر عموم دا که چه تیرو خوب بیلا بیلی خوابی تیرو یا هنر بحث چه او سپاده بیاتو که در دایی وشتن پیری پاوایی رو که دا را پیدا شایده اگر دا انفرادیت بحث ده چه پا هنر که دا انفرادیت سیره نده که چه از مگا ویدون که دا تشریح که اصلا انفرادیت چه شایده
یا بحث دا انفرادیت او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سب ده پا په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیغ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته، خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما وویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلی، هلته د فلسفې بحث ورسره ونه
غښتل شو. یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غښتل شو. که کله یې د خپله انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لاره هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلی ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیغ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. ته هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو. انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک، لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه
یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره ته وای چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پښتنه کې ګوشکی ورته وکیخه د خپل فکر تا سره نشي شریکول د ماشین حیثیت لري خو کتا ته کله کرخې استل کیږي چې دغه کرخې پورې تلای شي الفاظ دیم ستاوي خوله دیم ستاوي فکر دیم ستاوي ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولی شي هغه پټ هنر چې پتا کې دی دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنیکه مرغم دغه سی بحث کوي
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولې نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق دی او همدغه علت دی چې دی چې خپله اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د پزان پوری تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه علامه لوب غني د لیک شرط نشته چې ده هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې ده د پراخ ټولن په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغه غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا دی منحصر د فردیت نه د ویسته پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې عامپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کوې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دا ټول د چغو مسله یادوي د ده یو ډېره جالبه خاطره ده دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد الفتح صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم ته ورپسې بدې ردی وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده
جمال کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به یې ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پښتنه دا کوم ام داوس کزمنګه اوریدونکې ستغه غوري خامخاو پښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی
نړۍ مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونه ټولو مینوالو ته سلام. نوم می بخت جمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکې مو تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی وي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد داسې د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې عقل شوي، ترنم فکر کوم زما په فطرت یو برخه وه، او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړ، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسېده. ترنم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبر را یادیږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښي. زینی کسان به تاسو غوندې وی چې موزون الفاظ له خلی رو باسي. خو په داسې ټولنه کې چې دلته ډیره دودیزه ټولنه ده، ډیره عرف پال ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې دی یو ځوان له خلی ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلی کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپل بد فکرو کوو، ایا مدا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته را پاتې دی، تیرې دل اسانه نه ای، مشکلات وی، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کېنو یا د هغه په ځان باندې حتمی ومنو، بلکې رسک اخستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنوم را پایل ک تقریبا دیار له سلور اتیا کلونو چې موږ رسنۍ سره دا خپل ترنومونه شریک کړل، ډیر دغه پښمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بد نه ښکاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګنې دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید لاغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ چې ځان خوښه خوده، ځینې شان ځان ته خوښي، کار څومره موږ وایو چې نه موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نه ختي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې دی یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي؟
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډېر سنزمن کار دی. په عام اسره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه اس غونډه کنه.
بالکل،
اس کا کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بغې مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وغوړ واغ سیلو بول شو. اما په لومړیو کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس، کولای شي مهارې کې ټول غږونه په ذات کې ښکلي دي، اما مهار کول بیا
بیلی. او خبرم دا
زما وړاندې مې ویلې چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه، اما دا مې اورېده چې هارون باچا څه کوي په غاک باندې. زم پم دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي دي زم دغه سی وایم. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره الاپ کې هلته بېسورکیږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې کنه؟ بس په خپله
مسلکي من له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د ارون باچا غږ ډېره زیاته و، ډېره زیاته ده، هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي کنه. اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنګ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي.
دا دغه
غز مو استاد دی
خخه یو بل شي دغه مثلا ساري گاما دا شاند په مسلکی ډول زدي کدي باندې څه نه پويږي
نه پويږي
کله دې کوشش هم نه کړ
نه ځکه دا ډیر سخت دی او ترشا ډیر کیسې پرتی دی
او یو بل موضوع کریمی صاحب پرته لدی چې غک پخیږي د ساد اوګ دی دوه پاره ځینې تمرینات کیږي مثلا ما الوستیو د جوان پسندره کی کتاب دی د پانسه بلشتي مال وستیو چې تل تک تاسو غواړئ چې غک پوخ کی او یا دغه وکي ساوګ دکې دغه لپاره ځنګړي تمرینات دی هغه تمرینات هم کې کنه
نه
ځنګړي پرهیزونه دی پرهیز بکې
پرهیز هم بیخی دی څنګه د کړې خوراکونو په برخه کې کوه
او مرچک باندې او پیاز
باندې دا شی مې نه لیکلی تر اوسه پوری او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نا وخت که هر ورزش مخته راغی او زما په لاس برو اومیکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شی مې کلم نه لیکلی اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري څومره زور لري کنه هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ اهنګ دغه وایي
بیا هغه وخت کې نه د ساس وځي او نه دای په کې ترور کیږي بلکې هغه دای په حاکم وي او ډیر مختزي
ام دې څه غواړم خبرو کوم مثلا موږ د هندي سندرغاړو کې په پښتو کې دا تښته په پښتو کې وي د استاد مثلا استاد احمد ګل استاد د غنجره دې ته جوړه د چ په لوړ غږ باندې یعنی په لوړ اهنګ باندې دغه وي ترنوم کې سندره وي د زینو بیا ټیټه اهنګ ته جوړه اوس هارون پچا لوړ نشي لکه زیل ته کې دې شي دغه لمنځل شي دوی نو در منس محل او ټیټ محل زی استاد څنګه ده لوړ محل لکه نه منس محل او ټیټ محل
ز دواړه کولای شو دواړه کولای شم
کوم کی راحت
دواړو کی راحت هم دواړو کی راحت مشکل نه وي د ارواحد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې کزنه وېشت بتاله را بلل څوک په پالنګ باندې دا حس در ختل څوک دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویون کی په ځان کې توانی هغه مر لوړول شي دا د دې کمپوز یو خاص ځانګړنه ده هغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره مې ټوکا کوله مال چې کاش منور سره ژوندې چې هغه مخ کې مې وزل ویلې چې استاد څنګه دی
نو اوریدونکي به اوس په تمه چې ستایو ترنوم واوري
استاد د خپل پخوانی غزل یو دو بیتونه
ده ارشاد ارشاد
تپس پوګمې سپوګمې پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مستر ګو تلې غوا درېږي خپل ژوند مستر ګوتا نه غو درېږي چې کاغذونه هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم
واو واو ډېر مننه ډېر مننه
ډېر زیاته مننه اوسه تر کور ودا
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسې په شکل اورو د زرپانی د دغه پانی لند کیسه سوال نومیږي
زرپانه سوال لمر با الله نو راختلې د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بی باکتیر هم ښکارېده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګڼه زیاتېده د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خځې په زنګون ایوه واړه ماشوم سره ایښې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې اورت دی خځې د صبر د ونې بیخته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وګړیږي هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي ناستي خزي جټکا وخوړه ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خو یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غېږو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانې نور هم وکتل، خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوسترګې د دوکان مخې ته پراز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړي. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وی اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو؟ نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه گزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټې دي. یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
host
ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما، اوس مې په هیڅ چا زړګی نه خوږیږي، اوس د هیڅ چا نه مرور نه یم، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفا به ما، پنه خبره چې غصه به ما، ماته بپلار یادې دو مور یادې ده، ماته بپلار یادې دو مور یادې ده، بس لوی واړه به مې د کور یادې ده، ماته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټمه، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته وهم، اوس خفه کیږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی، لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه، بلا موده کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی، خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے، بلہا زوانے تیرے شوے، بلہا ہستے تیرے شوے، زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے، هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میں دا خیال راغے، ستان میں سوال کا او چ ستا دلوری سوال را، آیا آیا تو اس ہم زان ل زڑ خرے وخش پہ تیرے، آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې، بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی، یو دا بی دا دانه لرې ما، بلخوا یاران رانه پردي پردي دي، خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي، د وطن هر غریب خانی خوښوي، نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي، یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله، بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چی پخندا شم پا جڑا دیکھڑوا، زما تیارا کوٹا زما خوخ دا، ستا چی سخوخ دی اغستا خوخ دا، سوک را نمرشو چا زپر خود دا، سوک رانا مرشو چا زپ ری خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پوری خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دگ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی زما دزڑ